دجوند رنگونا.
دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې مو دا ونی ز اجمل اند هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بیلا بیلو رنگونو ته تم کیګو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. د ناروغیو د درملنې لپاره په وروستیو کې په ساینس او ټکنالوژۍ برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. درمل بیلابیلو ناروغیو ته پیدا شوي دي. د ګڼو ناروغیو درملنه چې پخوا پیچلې وه اوس اسانه شوې ده. همدارنګه معاینات اسانه شوي دي. ځینې ناروغۍ چې پخوا نه شوې معلومېدلې یا زر نه شوې تشخیصېدلې اوس په اسانۍ باندې تشخیصېږي. خو د دې هر څه سره پخوا کې پخانه دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې معاصر شوی دی او نوې زیاتونې پی شوې دي. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی. په دې برخه کې لیکل کړي، ډیر کار یې کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو. همدارنګه د دغې درملنې په بیلابیلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او لده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مو راځئ د تاسو نه پیل کړو. د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسې د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکه کوم ودان. زه خپل ما په افغانستان کې طب ویلې ده. بیا دلته جرمنی ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ. بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ کې کامیاب شوم، او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې، او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپل هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل، او د هغې نه وروسته مې کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه. اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته وایي، دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره، خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپل یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعہ باندې کیږي، او ډیر هغه ناروغان په تداوی کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو د لپاره دا یو ډیره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو د لپاره تعریف تاسو کولای شو چې کله چې یو درد دی او ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي نو ډیر دوامدار درد وي. هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی سار رئیس ته، یا مثال وای چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د یو هفتې رئیس، دې ته مزمن در نشي ویل. دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او دې لپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوی وشي. اما هغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري، لکه د هډوکو هډوکي خوړل شوي وي او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې چې دی ښه تداوي کېدای شي. دا یوه چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود وه. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا دستنو د تیګو دستنو په ذریعه باندې دا کوله، او بیا وروسته چې دی نو اوس په دې کې بیا یعنې دغه تغیرات راغله، او اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې چې دی کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 349 هنه په بعضي کتابونو کې 301 شپېته نقطې په نخه کړې دي، او په هغه کې دا تداوي کوي. دا د عصري درملنې څخه هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویالې دي، او دا انرژي ویالې چې دی بهي کې د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهي. نو په دې کې چې دا د انرژي وهېږي کله چې د انرژي په جریان کې یا بهر کې کوم ستونزه پیدا شي نو بیا د هغه برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغي د رامنځته کېدو نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی د اصري طبابت سره چې د نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو کې شته زبه د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو امر اخلم نه پېږم چې دوی به څومره په دې اړه ون پښتنه ولري. خو خیر د دوی به مورو او زاوتبم په دا جالب موضوع ده په دې باندې بحث دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک ولکم زې خبرې کوي.
مننه اجمل خان صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبد الحدا تعلیم د هلمند څخه
ستړی مشه اتل صاحب له هلمند څخه موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یو سبزی سره یو او لده دی و چینایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پښتنه لری مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکيان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر ډیر خوشاله سم تاسو مهربانه خلک یاست. ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله. خدای دې خیر درکي. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم دل تزمش په علمند کې د چنایي دوا او ام دل ته خلک مثال د خبرې جنایي دوا او ته استفاده کوي. خو د بده مرغ دل ټولي مشکل دغه دي چې کله موږ مریضان ډاکټران ته ګوزو رقم رقم درمل ورکي اته د فائدې پر ځای ګټ تاوان وته کوي. ډیر نو نه پوهېږم چې دا اوس دا درمل د کار نه دي که څه واجه دا یوازې دا په علمند کې ماته نه د کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم چې حالت هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دا درملونه کړي دا چینایي دوایي موږ د دې صدا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سره دغه یو سوال لرم چې دا دوایي به کیفیت د زموږ ملک راوړي دي که څه مسله ده. وزې مثال در کوم ان صاحب محترم زما خپل د بدنې بچان دي د پوستکي په مرزي اخته دي. د ډېر وخت سره مثال د خبرې ما دوایي پکړي درمل م پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما غي به نو خره نه وشته کی هغه دوا پیدا نه ورته کی بل ډاکټر ته چاغل وسه ښکارا کوم هغه نقطه دا هغه ډاکټر منی نه وی دا کوم ډاکټر درکل نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي کدي کیفیت وي. نو ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه لرم ان صاحب محترم
د تا هغه دوا بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شې ان صاحب محترم دروسه پوری خدای پاک دې څه خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینه داده شي پازاد خواران چې دلته دې ساتري یا مثال د خبرې داسې ضربه وخره خواران د بدن پوسټ کې ګټ سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی بل شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي دوا یې مدل ته پکړي دی خو دې مشکل دی
مننه
مشکل دی نو بس دلایم پیدا نه وته کی
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدون کی غوتا ته معلوم دی د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې دی او عموما دوی ګڼې روغتیاي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پښتنې جواب کوي خو کم یو تم که جواب ویلې شو په عمومي توګه هم نظر ورکولې شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاري د ورته ویلې شي. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو ریپورت هم درلود. دوه ماشومان یو جلدی ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهېږم یو نوم ورته یاد کړي چې سکبي سي ورته ویل شي ورته ویل ولدا داس یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر د په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مو ته بیر تخپل بحث ته بیا راګرځو.
اصلا خو دا ورور د البته زمنګ د مخبرونې د چینایي درملنې شون د په افغانستان کې رضایت نه وي دا د ستنو په ذریعہ کیږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړي چې ډیر بې کیفیت درمل دلته واردېږي. تاریختیا خبرم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل وارديږي. خو دا برخو کې باید زمونږ غذایی حکومتونه دغه وکړي چې دغه بې کیفیت درملو مخنیوي وکړي تر څو پورې یعنی صحیح درمل چې صحیح اغیز ولري هغه زمونږ هیوادوالو ته توزیع شي. بل اخر ډیره داسې چې ډیر ساده مرزونه وي یعنی د عادي ملهم په واسطه باندې ښه کېدل شي خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډیر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی علاوه دینه چې دغه طبي دواګانو په ذریعہ باندې خکېده شي دا هم د اکوپنچر یعنی د دستنو په ذریعہ باندې هم تداوی کېدل شي. یعنی چې نه دا هم د دې په ذریعہ باندې تداوی کوي. خو چون په افغانستان کې دغه درملنه به نه وي دا ځکه چې تیر کال تللی وم چې دلته راوچی او څو په سیمینارونه مې ورکړل خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته چې دغه درملنه خلق شروع کی یعنی د پوستکو د ناروغي د لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته چې دا وړي هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنه په واسطه باندې خکې او دغه چون چې د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لور شي چې هلته کومې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي نو دا به ښایي چې نظر منګر دلته زه په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یې منو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې یو شرکت خپل نومي دوا لپاره نو دا به هلته پیدا نه شي په افغانستان کې. هم هلته چې ځایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې بته به معلومه وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا د خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې اصطلاح خلکو ته اسانه کوم راځي چینایي درملنه ورته ووایو، خو د موږ په وطن کې دا د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوې ده چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي طبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساينس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې نه مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله داسې ځین نور شیان و، دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د خکر لګول یا دا دستانو په ذریعه باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزې درملنې دي. حتی دا د خکر لګولو دلته په جرمني کې هم شته، خو د خکر نه دی، داسې د ګلاسونو په شکل باندې لګوي، ګلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي، اما په ساينس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنې دا اوس لکه د دې دودیز درملنې دپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویلې دي دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنې مخه بنده شي د انرژۍ نو مرض پیدا کیږي، اما داسې په ساينس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنې طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې د انسان غذایي مواد خوري او بیا چې د وینې ته داخليږي او بیا ټول بدن ته چې د غذایي مواد او همدارنګه د سږو لارې اکسیجن ورته رسیږي. ماده دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت چې دا شیان شوي دي نو دا وایي چې نه داسې د انرژي ویلې ده او دغه انرژي په بدن کې چې د مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغې باندې بدلېدی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنې دغه میکانیزمونه بیخي سره فرق لري. یعنې داسې نه دي چې او ساینس هم یعنې د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېری دغه رواجي یا دودیزه درملنې چې داسې یو خیالي غوندې دي، خو ستونزه دا ده چې ردولی سړی هم نه شي ځکه ناروغان ورسره کېږي.
ما غوښتل همدا همدا پوښتنه تاسو نه وکړم، تاسو له نیکه مرغه چې هم د ساینس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاده کړله چې په بیلابیلو رشتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لوستی دی او بیا وروسته هم په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی بیا هم دې دودیزه درملنه هم دا چینایي درملنه هم زده کړې او کار ورباندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي او کنه؟ ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتي، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي ځپلی یو څه یې د غوړیو نه خوراک وځپي، نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئنې؟
بالکل، دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکې وویل چې دا خو ډېره د پیړیو راهیسې په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته او هلته دا درملنه کتلې وه. بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته یې ورته اجازه ورکړه کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله چې یعنی په دې باندې صرف تجربه شوی دا چې آیا تا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري چې دا د ملا درد اختیا هم د دستنو یو خدلو سره خکی کنه خکی یعنی چې په تجربوي شکل دا چې په سنسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې داستنه ور داخليږي حال دا داستنه چې کوم دایس دوا نه لري یعنی درمل پکې نشته دا سستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې دا ملا درد خکې یعنی دای په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلی اما چې کلم دی په ناروغانو کې دا تجربه کړی دی نو تقریبا دا ویونه تر 80% په ناروغانو سره خښوي دي نو به دلته په دې جرمني کې او 15 نور او په یوه وادونه کې ورته به اجازه ورکړه چې راته خو ډیره خطا دا وی د ځکه چې کسر د دیم چې نه دا په صوبات نه رسیدلې چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان کېږي او به هم ناروغان سره کېږي نو اجازه ورکړه نو ستلته شې دي دغه درملنې د پاره اکاډمۍ جوړې شوې تقریبا 2 کال باید کې سره سبق وي به بعد دا غینه شې دي او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي یعنی د څه صحبتي سره نشي رسولای څنګه اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې سوستغه درملنه کوم هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګهلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اډوکی ادم مفصلونه چې د خړل شوی نو دا غي هیڅ تداوی بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی او باز ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري ورسره چې پاتې کلنې کې سړی عملیات کوي هم د څه خنه د عمر یې دی جواب نه کوي نو په دې اساس باندې دا غستنی دی ورته خپل کیږي او دا ناروغ دی وسره کیږي نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختلې نړۍ کې ته اجازه ورکړی شوی دا چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړې زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي اما دا ترمنه چې دلته یعنی د ډېر تجربه له مخې چې په ډېرو مریضانو باندې اجرا شوی ده نو د یو دغه خکړی د چیرې دا د درملین لپاره ته چې دی اجازه ورکړی ده نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شي و چا به کوله خو وس لکتر لگا په الویدیزو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید 2 کال دی دغه چینایي درملنې رسمي اکیډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي ما غوښتل اگزیکټلی هم دغه پښتنه وکم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وای کی بې چاته ورشي هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص یا باید د دې برخي یو څوکي چې پاغي برخه کې زده کړی
دا ډیره مهمه خبره ده زمون خلک ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي او دا ډیر یو غلط کار دی البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي زمون خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري غریب خلک دي نو ډیره کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوی کوي بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته البته دا ناسم کار دی او مونږه ډاکټرانو ډیر منفي اړخونه لرو ډاکټر سیوان ته په ټول درناوي خو مقصد مونږ هم ستونزې لرو نو زکه ډیر خلک کوشش نه کوي ډاکټر ته لاړ شي اول خپل ځان خپل تداوی کوي کې به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته خو په کار دا چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس قدم لا په برخه کې لګول کیږي نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په دې ملا کې نو دا ښه کار نه دی چې اسی خلک یې اجرا کوي نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر یې اجرا کوي او په همدې خاطر باندې زه 13 کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم په کونړ پله خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر سیبانو سره په ونی سیمینارونه ونیول همدارنګ په چغاسره کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو بیا د کابل د ایماد د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې دغه سره مې یو سیمینار ونیو نو د ټولو سره په دې باندې خبرې وکړې کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل نو په کار دا چې دا یو ډاکټر وي ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای شي داستنې چې دی دا خو تاسو په افغانستان کې نشته چې ما ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړې دغه د بی هیلث یو نوې درملنه ده نو هغه چې دی سهستنی یعنی یو ځل د پاره استعمالیږي نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کله چې څو ځل استعمال کړي دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی یا د استنه څومره اندازه باید داخل شي نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي نظر عام سړی ته نو باید عام خلک شي هغه یو ډاکټران نه وي یعنی صحیح خلک نه وي کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري یعنی د صحت په باره کې نو دا غي د پاره د دې کول چې د جواز نه لري او ښه کار نه دی ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیات
دا راته وایي چې یو اوریدون کې لرو دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو مې ربانه وکي څوک ولکم زای خبرې کوي
مسار مانم لپاره نه تاسو اوریدون ته سلامونه
مسارمان لفرا ولایت نستړې مشي مهرباني وکي موږ نن ل ډاکټر صاحب لونګ یوسف زی سره په یو ډول درملنه غږی ګوچی په خانه چینایي درملنه ده تاسو څه نظر پښتنه لری
مهرباني ما دا ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دلته چې هر څوک دا وسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا وسم دلته په دا فراکی غسرایي درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه دی ولا سره دی خو بیا هم پروتي وای وای ځکه کیږي دا شی ورکا شی ورکا د سړی وای کپاور کو پلانکی ورکا او بیا چې مریض کوم میاله تلا چې بیا بوزي ډاکټر تاغان بیا شکیږي نه بیا هم د افغانستان ډاکټرانی دې توار سي توار تاغه کابل کې بوز کندهار کې بوز هرات بیا ته لړ دوه دوه دغونه پر مصرف کول سره هم نه دی د سړی دوای ورکی
مننه کوي یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو مهرباني وکئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر ساتو امیله د شجور روغ بیا علي اند یلمن د ولایت
ستړی مشي علي له هلمن موږ خبرونه لرو د ژوند رنگونه دی او نن په دې رنگونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زیده تاسو راته وای خپل نظر مو څه تبصره پښتنه لري مهرباني وکئ
خیر میسی مننه پښتنه مو په دې ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه نوزاد ولسوالۍ کې دغه دودي زمیلي کې چې بالا نو که څوک تجربه ولري کې ونه لري بالا وای اراسي په سپیکر کې ناری وي راسي شیخ شیر دی راسي ستنی شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه به وخت دی هغه وینم جنو وکاجي یاداسي کې انسان پښته ورسي نو چې دا هر سړی کوي چې کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضح کړي دغه بازارونه چې ما لګیږي د جمعه بازار او داسې شیانو میلې په دې کې داسې خلک چې هغوی په لاټ سپیکر کې چغې وهي او وایي چې دغه د ښکار لګو یا ستنې ولګوي داسې شیانې ته لږ تشریح کړئ څه شی ده
بله وو دا غاسی بس پس پس فکر کناری وی راسی دا غستنی ولګو یا دا غونه ولګو یا وینه کاجی ان بالا غم تجربه او شی نه لري خو نه یو
او خلک ورزی ورته
درس وای دی نه ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورزی
و نو خلک مجبور دی بالا خو دا نه معنا چې هغه هغه چوی دغه غاسی به می هغه تر هغه هم توانی کی نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید یو مسلکي ډاکټر لخوانه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپوه لخوانه عمل شي مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم د لومړني اوریدونکي پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي او دا د دویم اوریدونکي پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسفزی بیخي مشخصه دی تاسو ته راجې به چې دی وایي چې دلته په دې لاټ سپیکرونو کې خلک چغې وایي دا غونه لګوي بیا خلکو ته غالبا هم دا خکر چې ورته وایي دا لګوي یا ستنې هم د یادې کړلې په یو ډول باندې کېدلی شي چې همدغه څه چې تاسو یادوئ د دې کومه جالی بڼه یا کوم څه یي په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب
بالکل نه دا اول روچ کې خبرې وکړې دا مامخ کې په دی باندې ویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دی د اقتصاد لپاره دغه دی یعنی غریب خلک دی او د دې کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کی او بیا چې خډیر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته یعنی د دې دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډیر زیات غریب دی او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغه ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي یعنی که چیرته لږ پارش کې انصاف کېدل فکر کوم چې بیا به خلک وتل وي او خلته دا ویلی وړه که سره کوله خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم موږ ډاکټران لرو هم دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي په هر حال کې باید کار ډول ستونزې سړی ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او دا غي سره شي په دې باندې مشوره وکړي یعنی خپل سر باندې ګولې خوړل خپل سر باندې ځان تداوی کول دا زما خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه دوم دا غبل ور چې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناس تیخ کر لګي یا ستنې یا داغونه دا ډیر یو غیر صحیح کار دی. یعنی د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هپاټیټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دی دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا داخکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کې دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنې زنه ردوم، او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې چیرته اوس مثال دی و دا اخر یا د ګلاس په شکل، یا د جرمنی کې د ګلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی د سینې د چمدایو ګلاس ته ټول مریضان ته استعمالي، هغه هغه په ماشه صحیح ډول باندې په کدا کې بندي پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالي دی او مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلی کور په دا شان به هیڅ نشته، یو شی زرزل استعمالي. خو ځما یې دیږي بشګاریګان چې به خلکو به ګرمول، خو هغه وخت کې ستونزې لري نو جوشاولې بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالیږي، هغه یو ځل استعمالیږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په تور زیړی دی او دا د یو نه بل نه انتقالیږي، یا مثال دا بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالیدای شي او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه کارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوئ څوک پستنی ووایي یا د تفکر کړي، نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ول چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه دغه بیوزلی د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکو کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس ویني او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره کولای شي؟
ډیر مرسته کولای شي، ډیر زیات مرسته کولای شي. خوشحال ده چې هلته یو ستونزه دا وزه چې ما سیمینارونه ورکړ د ډیرو ډاکټر صاحبانو سره، او همدارنګ په ننګرهار کې پانځي کې زموږ خپل استادانو سره مشورې، هغه ما سره واتساپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم هغه ته په واتساپ دلارې لګم، او د دې لپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګ ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل مال ته د کلینیک کې د خپل مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم، او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو ترڅو چې هغه هلته په عملی بڼه باندې ویني چې دا سره خمې را کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر اعظم هغه دا دی چې دا په دې کې یعنی ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کچیر ته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګوري، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دې نړۍ زیات په عذاب دي، او دغه دودیز درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د دوه ځل ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا دوه ځل کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شدا کې، یعنی ډیره زیاته نتیجه ورکړه. ما تقریبا هلته یو لس کس مریضان ستنه کړل، او بیا هغه ما ته وویل چې موږ سره بیخي ښه یو کنه، یعنی دا سره د دردونه ډیر زیات کم شوي دي، نو که چیرته څو ځل شوی فکر کوم دغه دردونه بیا بیخي، او دلته موږ د مریضانو ته چې کوو چې کله وته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دی بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، کنه یې ضرور نه دی چې تار وخراش. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چیرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګ هلته چې زمونږ کوم دغه دی پانګوال دی یا مثال سوداګر دی، او دغه ستنې چې دی را دغه کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو دا
مخصوص ستنې دي؟
هو دا مخصوص دي، پنچر یا چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالیږي. او ډیر ارزانه دي، یعنی دونه قیمتي شي هم نه دي چې سړی وي، نه دا ډیره ارزانه درملنه ده نه افغانستان کې روا شي، د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه نه دا ډیره بيخي ارزانه او دا خاصتنی لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین نه راغواړو، په چون هلته ستونزه دا ده چې نه دا راغواړي څوک، او هلته راکشي عوامو ته تقسیم کې، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي وارث نه لري. ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی یا هغه میکروبي شوی، یا مثال په تور دغه جوندي کوم ناروغي ولري کنه، نو په هغه پوستکی په هغه برخه کې بیا داستانه نه منډل کېږي، کنه نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي چې دغه حالات کې باید دا درملنه ونه شي نه، یعنی هیڅ قسم جانبي وارث نه لري. نو که چیرته دا کار وشي، اول ته څوک پیدا شي دغه ستنی راوغاړي او راک سیوانو ته دغه کی دا تقسیم کی، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه ول چې زه به راوړم، بیا هغه یو ځل راوړل، دلته خلکو ته بازي خلکو ته انده سي په وړیا ډول باندې تقسیم کړل. نو کدا هلته د سیدا راک سیوان شروع کین، زه فکر کوم چې هم د راک سیوانو لپاره خې، او هم چې د غریب ولست لپاره خې، دا ډیره ساده درملنه ده، ناروغانو سره ډیر زیات کی، یان تر شپې او یان تر اته سره په ناروغانو سره صحیح جواب وي او ځکه ته مونږه هر وخت
مالنا یو اوریدونکو لرو بحث به دوام ورکو، یو بل اوریدونکو لرو ل دبه واورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستانو شو مهرباني وکئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه سه محترمه.
وعلیکم سلام، ستړی مشه.
مالنا خوشاله و چې محمد احمدی ما ډاکټر صاحب سلامونه وایم جوړ روغ وسګی.
سلامات اوسه احمدی صاحب ل بغلان نستړی مشه اورو درنه.
او خوشاله وچې البته ان صاحب ما خو یو دوه سوال وو. ان صاحب یو خدای چنای درملونه باندې ما د څه غوښتل نه، ما خو یعنی موږ خدای شي پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو. مونږ ته خو یو بل سوال مې دغه وو ان صاحب، چې دغه باج خلک لکه دغه دواګانی خرسي دا یناني دواګانی ورته وای ان صاحب، بیا دې کې دغه خشخاش ورته وای، کې دغه خشخاش پوټی کې نه دي دغه غړي وسره، هغه د یو رقم ته بیا اعتبار ورکې، یعنی چاته وای چې دا دوا واخلې نه تقریبا دې استفاده کې تا د سل په سلو کې د پتن ګټه کې، یعنی لاس په لاس ګټه کې، یعنی واخل دغه دانه لري مثلا کوم چې بخار کې یا د ستونې فوګي یا د سینې فوګي مثلا دې دغه زیاتره وختو کې دې دغه اګه چا خبر د شاله چې سره مسمن کې، یعنی تقریبا سره د نشي فاته دي، یعنی هغه درد یا مشکلات چې هغه بیره پکې تر اندازې پورې هونه چې خلک مال دي یان چې بیا دواګان خلک راوړي دی رقم ته پوډر غو نه شای به مې د کړی ونه سره به پېستې فراغ راو ځنه سره به بيخي چې کوله ک ا دې بخاري د دمې لکه سره ونی شي غاز سره نیولې دی چې نو تقریبا دا رقم مشکلات به دې به ویل چې دا نو باندې کوم دوا دا هغه دا دغه نو زیاتره خرو کې مخ کې ګلو کې ډیرو اوس وخت نو اوس به هم را پیدا شي دا خرو کې ګرځي نه دا ډیر مشکلات منطقي ما سوال دا و چې دا به دومره ګټوري ک بنه ان صاحب محترم ډاکټر صاحب
مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکې ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب چینایي درملنه خو ډیر
آسان شی دی، ورویل چې دا سخته سړی پیشي دا ډیر باریک استنی دي، او هغه ځینې چې درد کوي لکه د ملا لکه دا غزنګونه لکه ولی لکه څټ لکه څنګهلی لکه لاسونه پخې هغه خپل یو نقطې لري. البته دا د سینې دي چې هر سړی به دا راکې، بلکې په کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دا تقریبا 300 نقطې دي، چې دا په دغه نقطو کې چې دا ستنې منډل کیږي او د نیم ساعت د پاره پرې کول کیږي، او نیم ساعت بعد چې دا به د دغه نه لري کیږي، او به مریض چې دی پاتہ کې یو ځل راغوتل کیږي او تر لاسو ځل په نو به ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی کنه. ډیره ساده درملنه ده، د دې کیس کوم دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسه، ګټه ونه راسي نو هیڅ ځای واستنه د ډیره باریکا اول ته داخليږي او به ته شیدل لري کیږي، یعنی کوم شی کې نشته، یعنی به هی انسان ته هیڅ ضرر نه ورسي بغیر د ګټنه، نو بیا دا ناروغانو دغونه وسره کیږي. یوامدارنګ یو لړ ډیر ناروغي هم لکه مثال هغه څوک چې جوړ خپګان لري لکه ډیپریشن، یا مثال په تور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سګو سالنډي یا ټوخه دوامدار ولري، یا بعض ناروغان چې مثال په تور د غسر دردینم سیرې ولري دا غیر درملنده لپاره، بعض میندې او خویندې چې د زیږون سخت زیږون ولري د هغې درملنې دپاره په جرمني کې تدلته ګټه پورته کوي. همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ دي چې په دې باندې هم درمل کېږي، خو عمومي د هغې همدغه مزمن یا دوامداره دردونه دي چې د دې په ذریعه باندې تداوي کېږي، او جرمني کې هم همدغې ته اجازه ورکړې چې دغه دردونه په تاسو تداوي کړي. نو ډېره ساده درملنه ده. او بل هغه پوښتنه همدغه وه چې خاشخاش او دا شیان ډېرې هلته دواګانې جوړېږي، او هغې کې چې دا ډېر زیات دغه اوپیات اپیم او دا خاشخاش او دا شیان پکې اچوي چې دا سړی یو احتیاط خواته بی بل شیان دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پوهه خلک نه ده، یونانیم یوه خاصه درملنه ده. نو چې دغه پوهه خلک کې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي، داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډېر شي. نو په دې اساس باندې زه دله توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه شیان اخلي، ډېر خطر لري د انسان صحت ته، وړې شي د ډېرې ستري ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېږي.
مننه ډاکټر صاحب د دې لپاره چې لکه هم وضاحت ورکړې دي تاسو په خبرو کې. یو بل ټینګار په دې هم و چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه دا باید د یو داسې روغتیایي کارکونکو لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیایي کارکونکو ډاکټر یا بل صحي کارکونکو په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي. یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل همداسې ده، ځکه دا باید یو صحي کس وي چې دغه د صحي شرایطو باندې پي، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار دا ده چې صحي پرسونل چې دغه د صحي شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید دا اوسه ښه دقیق وویل شي چې اصلي خلک عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې بیا اصل ته اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولی شي په خپلو پرکسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې طب پوهنځي نه فارغ وي او متخصص شوی نه وي، هغې ته هم دلته اجازه نشته دی چې په خپل سر باندې دغه وکړي. خو او یا هغه صحي پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ولې اجازه ورکړي؟ خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وایي چې هغه صحي خلک چې یعنی صحي پرسونل دی چې روغتیایي شرایط باندې برابر وي، نو هغه دا کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
مليا السلام علیکم اجمل ان صاحب څنګه جوړې په خیره؟
سلامت اوسئ. تاسو څوک یې؟ زه خیم لکم ځای هم تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ. نن مې وسانه ده چې
نن د کجکیول سوال څخه ډیر خوشاله سم چې تاسو سره مې لمریزه لپاره خبر وسولې. د ډاکټر ساتن د پښتنه د چې په دا اطراف سیمه کې د یونانی دوا یو ډیر مشهور دی، او دا کپی ډیر خرڅېږي. دا کوم غاټه لري او کوم کاوال لري؟ خلک په دې باندې ډیر ولچل دیږي په بازارو کې، ګویا یو څه شی ورکم رقم خبرې کوي د غاټه لري او د دې د خلک په خبرو خطاباش وای دا د غاټه کې او د دې د مرزي او د مرزي د لپاره غاټه کې نه دان پښتنه چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکو اسامه، خو بیا هم تاسو ته یو څه معلومات درکې. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زبې دي اوریدونکو پښتنه درته نور هم تشریح کوم او خپلې پښتنې به هم ورسره کوم. په افغانستان کې کلینیکونه هم شته دي، درملتونونه هم شته دي، او د ماسیر دواوی هم که څه هم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې بي کیفیته دواګانې واردېږي، یعنی د ماسیر تبابت هم شته دي، او د دودیز تبابت هم په دودیز ډول باندې لپخانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه وګده تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. داسې چې یو سړی هیڅ معلوم نه وي، د جمعې بازار ته یو بکسره پوشا کړي او ناست وي، او ځان سره یې دواګانې او شیان راوړي او وایي چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي، درد هم ورسره ملګری شي، سړی په هره سمه نه ناسمه باندې ورخیږي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کېدلی شي، نشي کېدلی، چې دی دودیز درملنې په نوم یا دی یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لاړ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي.
زما په خپل نظر دی ډاکټر په توګه باندې دا ویلې شم چې دا خلکو باید یې ستې باغو شي، ځکه دا خلک چې ماته معلوم دي په افغانستان کې چې ځالته ومه دا خلک هیڅ پوهه نه لري دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته د یونانی درمل چې د نباتي درمل ویلې کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله دلته سبق وو، اواره ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې لپاره بیخي فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میشتي نه. نو په دې اساس باندې په دا خلکو چې په گاډۍ یا په لار کې ناس یو خلکو ته پلوس کوم دی لام نه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خره دې لپاره زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د سړی ناروغ وي یا داګه داس خلکو سره د دې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مو ویل چې مسعید زمونږ یو غریب هیواد د ستونزې ډېرې زیاتې دي، اقتصادي زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شوی دا غینه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامع ارزانه واغوندي، بوتان دی ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی اسکلان نه غنه کې نه پدې کې دي کمای نه کې شیره بس زاول الله شخرم پدې زه خوش اومدا کنه باید ډاکټر ته روسه لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا خکار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډیر ضرر رسي چې بیا ډیر سخت مدي شي نو بیا خو ډیر تاوان کیږي. نو دا غینه دا خبره چې دا اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هیڅ په طبابت کې به ځان وژنه ده چې یو چا تاسو خلکو ته ویل شي رضا شي بس دې لپاره خو زه به دا وکم نه، هیڅ کلنده مکه وي زه ټول خلکو نه دا هله کوم چې دا تاسو خبرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هیڅ باور نه.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لاړ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي هغه اړتیا نه لري چې په لاړ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو راوبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او هغه هم د خلکو تیر ایستل دي. ښه به دی چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دا دي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونه کي او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکی هم راخلو ډاکټر صاحب، بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر اوسې؟ خوشاله اوسې. افغان مې د ننګرهار نه.
ستړی مشي افغان له ننګرهار نه.
خیر اوسې؟ خوشاله اوسې. ډاکټر صاحب محترم تم سلام دې، افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام
دې. بایسیکل دې څنګه دې؟ ها بایسیکل دې څنګه دې چې ته پیګرځي را ګرځي؟
خدای خدای ډیر ښه ډیر ښه.
باندې نه مهرباني وکړئ
بایسیکل دا خدای دا ډاکټر صاحب محترم نه مې دا خبره ده چې دا د شپې خوانه زما دا پښتو ورته ورغمه او یو پارچ کې آروق ورته وای دا تورشکیږي علت څه شی دی؟
نو زبل ډاکټر صاحب نو غواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د دغه برخې سره چې د پټشکی په تخصص لري که پاغي کې راتلو درته ځواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
اول دا ستونه مې چې ده دا ډیر ګرم راځي په یوري کې، یوري کې خاصم ګرم ده، د جینی کې ګرم یم د یوري په څیر. نو دا څه لدا او سر دا ورمیګ نه، ورمیګ نه بل پلونه دا کوګا او دا لاسینه نه، نو دا تر ورمیګ نه ګرم یم د څور غوندې لمپې.
خو ډېری خبرې وکې.
نو والا چې چرګان خرڅه وې خبرې نه کوو.
ډېر مننه دا بیا سي خوشاله اوسه.
خوشاله
لره سلامت اوسه. بس ډاکټر صاحب ته غوښ شي وګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان دی موږ یو اوریدونکو دی، تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي دي ازادي راديو لاله نه خپل د زړه خالم شریکي او وسیتا سره خپل دوه تکلیفونه شریک ویل چې واستونی یا ورمیږي ګرمیږي او بل خبره دا وکړل چې د شپې له خوانه په استلاله دی مریتا او ترشی وبرزي کپ دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویل شي مې ربنه وکي
دغه څنګه چې دی ویل شي د شپې له خوانه تروی وب خلیت رازی دا اصلا د مادی تکلیف لري فکر کوم که دا وې د استونی من ګرمي یو مړی من ګرمي کې دا هم د دې لته ځکه چې دغه د ناروغ په دغه کې د تیزاب ډیر تولیدي نو دا به پاس شپې رازی او خلیت رازی نو دا وته یو حتی بعضی وخت د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ یې صحیح نشي تشریح کولای نو دا اصلا د مادي تکلیف دی د او دا باید د چکل یعنی نورمال لغې دا د چکل سملی د اثر یې باید لګجګ یعنی او جګ بالښت د سملی نو دا یغه ساده دغه دا چې همداسي یغه پیغمبر صاحب چې بمو سملاسته په خي طرف به سملاسته او دا یو لاس به د سر لاندې کاوه چې د اثر به لګجګ یې دکان نو دې لپاره کې دا یو حدیث هم دی نو کله چې وسړی سملی نو په خي طرف د سملی او دغه سر دی لګجګی نو یو جګ بالښت یو لګدین وبیا د تشوی او به خپل ته ناراضی یعنی دا یو ساده دغه د طریقه د چې په دی باندې دی کولای شي چې د حالت نظام وباسي او نور نورمال سړی کولای شي چې د مادي یو ګولۍ اوخري او یا د سر کچې ته دوامدار شکل باندې دی نو خو خبره ده چې یو د اندوسکوپي یو معاینه وشي چې د مادي زخم یا د مادي کم التهاب یا میکروب باندې لري نو خو ساده طریقه دا د سملاستلو او همدارنګه دا کولای شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو ارسار یو ګولې په نار باندې د څو ورځو لپاره وخوري چې دا د اومه پرازول په نامه ګولې د سار او ماخم بټې مخړل کی چې یو دوا یا څلور افتو پوری وخوري نو به ان شاء الله دا تکلیف نه لري او د دې ترڅنګ باید ترشه شایان لکه مثال تریخ او ترشه شایان چې هغه مرچ د زمون خلک ډیر زیات استعمالوي او ترشه شایان دې نه دی نه باید ګټه ډیر پورته نه کی دا باید یکم کې ای بی شو نو خوري د شان نو به ان شاء الله ذکر کوم د مې تکلیف څخه خلاص
ډاکټر صاحب ته براشو د دې موضوع ته خپل موضوع ته مننه الله تاسو نه چي دي موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه موضوع باندې غیدل خلک که مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د موږ اوریدونکو هم زنګونه و هي او دویم چې پوښتنه چې ډاکټر صاحب ملمه ده نو غواړي چې هغه خپل روغتي ستونزې ور سره شریک کړي
اجازه لري کولای شي رنګ
پښتنه مننه
الله دا غي سره
بشي مننه سلامت اوسئ زه وس د ترازم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرناتیو شي وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدل شي یعنی دی یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو ویل چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی دغه چینایي درملنه لالتنی رسیدلی خو دی نورو یوناني یا دودیز درملونو په نوم باندې خلکو نه پیسې اخلي آیا قانوني لارې چارې شته ځکه افغانستان کې همیشه حکومت چې د هر شاشي خپلته یو د روغتیا وزارت یو دقیقي بټمن دغه سی برخي چې په دې برخه کې کار کوي څنګه په افغانستان کې یو داسې بنخ په خپلولې شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټس وکړي لکه دلته چې تاسو په جرمني کې کوي دا ممکنه ده
ولې نه ده یعنی په دې ټول هیوادونو کې دا کیږي یعنی څنګه ده چې دلته ځان لپاره د جرمني کې دا کار کوي یا په امریکا کې یو بلکم پرمختللی هیواد کې بلکم نور ډیرو هیوادونو کې دا کار کوي د دې مخانیسي او دا ډیره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده او خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي یعنې دا کوم دومره سخت کار نه دی چې یعنی ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي یعنې د افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې یعنې صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي یعنې په ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي هډیر کم نه دی د کولای شي داخله کوڅاري شي د تاسو په یعنی جواز لري نه لري او بلداده چې د دې دودیز درملون د فارزه فکر نه کوم کله افغانستان مطلب وزارت سیاتامه په چوکاټ کې د سې کوم قانون یې نه ځکه هیڅ تاسو نه وای ورسره په خپل سر لګیا نو خو د دې لپاره په کار دي چې افغانستان په ځنه په کوم افغانستان اساسي قانون باندې له اوسه لای چې نه دي کې باید تاسو ورکړې او په اساسي قانون کې او دا ډېر مهمه ده خو د انسان د ژوند خبره زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانې زکه شمال وسته نه دی خو کچې ته کې نه وای زه ول په کې ورکې دی کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شاین دی دا د انسان د صحت او د هغه روغتیا سره لوبي کول دي شي یو سړی په خپل سره دا کوي البته نورم ډېر شاین نوښته چې زما په دې یو کې دی خو بهرحال ما شان زموږ هواد کې د ستونزې ډېر زیات دي یعنی تر اوسه پورې په کې جنگونه دي او لیتونه به هي او لیتونه چې دی لونګي توغونه به هي بل شي دي یعنی د خلک ډېر پام نه کوي خدا ډیر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په لومړي ټوب کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډیر زیات د انسان د صحت او روغتیا خبره لږه کار دا چې دا سره نه باندې وي او د دې لپاره او د دې پنچر خپل چې دا پنچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی ما خپل د البته البته هم کوشش ونه کړل چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټوئیټر په سپیس کې وسره دا وښوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړه بیا غیر ته ویل چې تاسو موږ ته خپل شایان موږ سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسو سره دا وکړو بیا دا دغه د رئیس دفتر د لارې نو موږ وسره دغه کړی دی چې موږ تاسو ته کتابونه درولې که تاسو د وزارت څخه امیه د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ چې د خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان دې نه خبر شي او دغه یو په هني سیمینار جوړ کړو د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب نه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دا پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره به خبره شریکه کړم ان شاء الله چې څو وخت د افغانستان ته به تلاش مونږ به واتمن دا کړم
ډاکټر صاحب روسته پښتنه به درنه ده چې دا ستنی سړی چې لويستن یریږي نو دا دومره ډیر ستنی چې پکې په وجود کې نه نوځي دا خو درد څنګه دی د مریضانو عکس العمل سي
ډیره ښه پښتنه ده دا د سیستم نه دی لیکه دا د پچکاری چې منګاو تاسو وو دا ډیر نازک دی دومره نازک دی چې به هیڅ سړی نه احساسوي او به هغه خلک چې هغه اوس لکه دملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه طبیعت دی د ستنې د داخله دوه درد یې سمح کوي هغه وایي چې بس فقط چاقو په کې داخل کې هم مقصد داخله کې خود ما دا درد به وي
درد دی باندې
او دا غستنی چې کومې دي دا د نورمال ستنه چې موږ تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغانو ته دا غي سره ډیر توپیر لري هغه دا بلی اما دا چې دا ډیر نازک دي یعنی سره پینې کوي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریح کوم او له خپل بدن کې زه څنګه دا تاسو ډیر رسان شي دا ایریګه ته ما به سره درد نه احساسوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېست د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چنایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کومه لرغونی دودیزه چنایي درملنه دا وستنړی په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي لاري وشي چې هغه په دې برخه کې په ځانګړي توګه روزل شوی او ځانګړي روزنه ترلاسه کړي د هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب ول چې تر اوسه پورې دغه ځانګړي ستنیم نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یو لرغونی دودیزه د چین درملنه دا دود شي د دردونو د کمول لپاره کارول کیږي د ژوند دا رنگونه همدلته پای ته رسو له ډاکټر صاحب لوانګ یوسفزی مننه کوو له هغه اوریدونکو مننه کوو چې یې خبرونه واوریده او یې موږ ته ټلیفون وکړ تر بیا خېچې
شمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سن شمارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سن شمارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغلے چرته په خوب کې راشه مال به خوب رات لکت چرته په خوب کې راشه خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله خبر نندا صد پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تختو دغه خبره بد خوب زمانو تختو تا چې بما تا ویچ یارا مال خوب راغله تا چې بما تا ویچ یارا مال خوب راغله زود کې غم دلدار مال خوب راغله زود کې غم دلدار مال خوب راغله تم کم سيرو سنش مارا مال خوب راغله خوب راغله کرات للے نو راغلے بوے ہاغ بے لو زکرات للے نو راغلے بوے زچو دشو انتظارا مال خوب راغلے چود شو انتظار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے پسترگو باند پوی شو ویوی زمار مان زما پسترگو باند پوی شو ویوی شاکی رکی نا پقلارا مال خوب را غلے شاکر کینا پکلارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سا سیو سنش مارا مال خوب را غلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار